السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د سات ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښېدونکي دي. میرزایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر اریک مایر با د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له 8 تر 10 پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبه ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د یو ورځنۍ لوب د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تراتیر زکونکو برترو غو جوړ صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو. نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر سره کیا وکړي او یو څه زده کړي. خو راغلی زده کوونکو په تیر ورځ لوست کې مراب تاسو مېرمن نازوانه توخي او پیژندل د هغې د ژوند په حکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې او پوهېدلو چې مېرمن نازوانه توخي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په حکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو او پیژنو چې دا افغانه مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو نوز د کونکو مکل دینه چې تاسو دوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض د کونکو باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل زانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زانو سره نوٹ کړئ. خو راغلی زده کونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځوز. مرو تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژو کلالیز د کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو لولو چې میرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. لولو چې میرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یو کولی سپی چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډېر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډېر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ و. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې دی خپل ډېر زیات شعرونه لیکلي وه او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو میرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل پاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تل پاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشہ دورانی د ژوند پړاوونه. عائشہ دورانی چې کله کله د عائشہ افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږ او ګلریز د کون کولولو چې میرمن عائشہ دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشہ افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپرا توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلې و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغان افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنې میرمن عائشہ دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې درالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه د عائشہ په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی وو، یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود وو. په کوم مهال کې چې میرمن عائشہ درنی ژوند کاوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات وو د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو د پاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشہ دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغه ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای شي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څنګه چې د هغه کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشہ کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څنګه چې د هغه کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشہ کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپلو افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشہ دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشہ دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشہ دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشہ دورانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشہ دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغه شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشہ دورانی چې د شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې امله څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلقو په ځانګړي توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري، او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي وسام د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري، چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24 نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په 24 نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه، او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. کوژو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو پوهیدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوشاو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي به په یاد کړي، او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشه دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ، او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي، او څومره مو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي بنایست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واسپم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ، د صحت چمې په بدن مې درنو ګللې زده کوونکو. لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې وپیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګللې زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې لوست میرمن عائشه دورانی اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اتری او افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو، او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پرا یو سلو یو سلویشت کاله د مخه، په نننۍ ورځ د 1878 عیسوي کال د جولای او وشتمه د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشت کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو کمانډان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دشته وه چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو کمانډان و چې د هغه کمانډان سره خپل پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکې حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنی کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل د جګړه نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه د انسې ګټلای او دی به حتمان ضروری لمات سره مخامخ کیږي، ځکه کله چې د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته وکتل هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې فقط 1500 افغان ځواکونه وو پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وو او هغوی هم په نیم ژوندۍ حالت کې ولاړ وو. نیمه ژوندۍ وه او نیمه هم ټپیان وو او نیمه هم له جنگ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولورده، یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولویده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نره یې کړله: خال به د یار لوینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لویدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېده. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې شول نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار لوینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره په دغه شعر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یلغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل داس یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدلو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزی چې عمر یې 130 کال وو او د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو کیسه وکړل چې ملاله یې په خپل لیدلې ده چې د آغا محمد خوګانی لور وو او کشتی یې د هنګ کاریز په برانه ولاړی وه ولاړوه. یعنی احمد سمیم په خپل یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزی چې 130 کال عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندی هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندی چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکاچا سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغله، سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنگ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالی خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالی میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده، د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته، د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 130 رایو سره د کندهار تحلیه رسما منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوز د پروګرام لمخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهار ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کواټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن ندا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کواټه وه، چاغي وه، ژوب وه، پشین وو، چمن وو، همچنان ندا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحال سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه، او افغانانو په ډېره مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله. او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي، هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده. خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو نه کی هلی میومنی درنو زده کوونکو هیره د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محل په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست چرغ لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر هم دغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست اخر نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع. د بدن او احساسات ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي. چې دا اړیکه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنی موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاتوي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیری خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره په شډه ول سره نه سو کولای هغه سره ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچیری یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پریشت کده سه هم اشتها مو ډیره کم وي یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفګان احساس دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي نه د زړه درزا مو ډیر زیات وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالي کله چې د وېرې احساس کوې مو بدن ډیر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالي احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي مش پر بدن باندې د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي چې کچیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معدې کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستل کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو بل هم د شرم احساس دی د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سر کیږي یا مخ سر سي د رنگ بڼه مو بدليږي بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي بدن تودوخه مو زیاتیږي د زړه ضربان مو تیزيږي زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي درځي ډیر زیاتی بدن مو ډیر ګرمي مخ مو سر کیږي د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې زموږ د بدن پر غړو باندې راځو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې زموږ احساسات سره زموږ د بدن باندې اغیزه پرېږدي دا ولې جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غوسې په وخت کې د شرم په وخت کې د ویری یا سټرس په وخت کې یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزه یا تاثیرات پرېږدي اوس راځو د موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي لومړی د عضلاتو حالت دی احساسات مثلا غوسه فشار یا سټرس کچیره غوسه ولرو کچیره مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم یا مو سټرس ډیر وی یا سټرس لرو یا استراب لرو نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د موږ احساساتو موږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرې شي بل هم تنفس یا سا اخیستل دي د خوشحالي په وخت کې د آرامي په وخت کې یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري یا دغه احساسات موږ پر بدن باندې موږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرې شي مثلا کچيري په غوسه کې موږ یا قهر یو نو په دې وخت کې موږ تنفس چي دي یا سا اخیستل چې بده هغه ډیر تیز او ژور وي نو ورپسې هم د زړه درزا ده کله چې څوک ویریدلې وي یا ډېر د خوشحالي احساس کوي نو د زړه ضربان چې دی د زړه درزا چې ده هغه زیاتیږي ورپسې د پوستکي عکس العمل دی د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل زیاتره وخت کې چې موږ قهر وسو یا بریدلې وسو نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي یا سور رنګ ځان ته غوړي کله کله ژړ سي یا ډیر سپین سي یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي رنګ بل رقم کیږي مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده چې د شرم په حالت کې، د ویر په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي، یعنې د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغیرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رځو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې ده هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای شو قوي کړو یا هم ټینګه کړو. اول نقطې ته دا رځو چې د بدن علایمو ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشاله یم، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یم، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړي چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل موجود ویل، ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً د ډیر یخوالی احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډیر فشار او اوسې ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکمه کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړي، او کولای شي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات، داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته ټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچې په غوسه یاست، غوسه مرکبه سي، کچې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشي احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې آرامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسئ، او ستاسو بدن او احساسات دواړه آرامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري او د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسې یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسې خفه یاست نو ستاسې بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسې ځیر اوسئ. که چېرې تاسې خفه اوسئ، ستاسې بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې به کوم تغیرات راځي، او تاسې څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شي. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په د کوم راست کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي دنن ورځي درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ورځي دلی وي. تر اتلون کې درس پوری تاسو ټول په لوي مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مېومنې درنو ست کوونکو هیلې د چروغ او جوړ بیا ست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیلې د چن نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوار ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ، د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په حق له
او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه به کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیزه کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي، هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه ده. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکی روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي، هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چاري په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بیلابیلو عاطفي، فزیکی او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنی سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزه پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم در خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکی جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښې موږ سره سوي ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډیر ژور، کچیر موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کیږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخصونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و، چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړي وو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو. یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ، او تاسې هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یو پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا کچیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په اړه، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، ولوم در خبره ده چې همدغه اندیشنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو، د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. کچیر منفی فکر وکړو، منفی احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر کچیر د یو شی پیښې په حق له موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په حق له موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سو چې موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای سي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي، یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو، یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله، یا ډیر خفه، یو د احساسات بیا زموږ فکرونه
ډیریز له شکل ورکوي، موږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشحالی موږ مثبت فکرونه کوو، او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالی او د خوشي په دې شان پلټه کې دي. کله چې خفه یو غمجن یو، په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کېږي، منفي فکرونه کوو چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات راپېښوي وي، او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتېږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې، یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ځو، دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډول سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو، زموږ فکرونه هم تغیر کوي، او کله چې کوم فکر چې موږ لرو زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې د دغه ګډ تاثیر له مخې بیا موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو، مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. که چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم، دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډیر اعتماد، د ډیر ارامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي، او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو، موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړی کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم، یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شی اداره کړو، او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي، تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. دا هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ تاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي، هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ او تاسو هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان مو د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي، او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي، او ممکنه ده چې موږ او تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په حقله منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډېر وي، د زړه ضربان مثلا که چیرې په ویره کې اوسو یا د شرم احساس کوو د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات دي زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. که چیرې مثبت فکر وکړو او نو معلومدار خبره ده، مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. سو راتلونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.